دا ازادي راډیو د څلورو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د سپین مانیک د ملي امنیت شورا بیان جان کربی وی چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2023 کال د خونړي برید طرح وشاله دی دا برید د اگست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو او په پایله کې یو سلاویا تن افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول د فرانس پریس ترانس راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه یو مشر چې مستقیمه نه دغه برید په پلانولو او سرته رسولو کې لاس درلود وژل شوی دی نوموړي زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی خو په دې اړه نور جزئیات د ورنه کړل د امریکا د دفاع وزارت ویان پاتریک رایډر هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړه چې دغه برید تنظیمونکی د طالبانو لخوا وژل شوی دی رایډر ویلي متحد ایالات د هغه د وژلو په عملیاتو کې شکیل نه و د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې یوه ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي ښاغلی لاوروف د څرګندونې بیګا د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبري غونډې ته وکړې هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبري ورسره وشي خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ترکی ډیپلوماټ فریدون سیندریلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همغږي کوونکی ټاکلی دی نوموړی د امنیت شورا د پریکلیک له مخې دنده لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شي د ایران یو ځواکمن روحاني او د خبرګانو د شورا غړی چې د ایران مشر ستر مشر ټاکي په یو وسلوال برید کې وشل شوی دی د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې آیت الله عباس علي سليماني نن سهار په یو وسلوال برید کې وشل شو د خبر لمخې بریټ کاونټ کې هم نیول شوې ده ارناډي به چارواکي له قبل خبر ورکړي چې ویلې دي د خبرې د ایران په شمال د مازندران ولایت په بابل سر شهر کې شوې ده د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي د تور سمندرګي لاري د اوکراین او روسي د خلې د صادراتو موافقه له ځنډ سره مخامخ شوې ده سرګي لاوروف وایي د روسي د صادراتو په وړاندې له هم خندو نشته دا موافقه تیر میلادي میاشت د شپې تو برسو لپاره تمدید شو خو ماسکو خبرداري ورکړ چې کلویدیز د روسي د خلې داني او د صادراتو په وړاندې خندونه لري نکړي نو د موافقه تمدید به ونه مني لاوروف پرون په ملګرو ملتو کې خبريالانو ته وویل چې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې موافقه په اړه یو لیک استولی او ټاکل شوی چې جواب به ترلاسه کړي او سجرادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوریدل شي د افغانستان لپاره په دوحه کې د ملګرو ملتو مهمه غونډه ته په شمار روزي پاتې دي او په دې وخت کې د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي ټاکنې اعلان وکړ وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تر سره شریکو او دا موضوع مو د سیاسي چارو لکتون کې صلاح الدین سیدی سره شریکه کړي
د افغانستان سره علاقه نیول دا د استقبال وړ کار دی
په افغانستان کې ترافیکي پیښې زیات شوې دا به هم په خبرونه کې واوري
پکلی کې هغه مره اسانتیاو نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي
تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان په خبرونه کې به واوري چې د کونړ په اکثر ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی خلک وایي
توخمونه د راتر کې نقدي کومک در سره وکي نو دغه غوښتنې دي
موږ سره کو نو موږ سره دا د اوبو د اسکو مو موږ سره دا کومکونه یا څه وکړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ترکی ډیپلوماټ فریدون سیندریل اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همشخه کوونکو په توګه ټاکلای دی شاغلی ګوتیرش په یوه اعلامیه کې چې د ملګر ملتو په پاڼه کې خبره شوې ل شاغلی سیندریل اوغلو غوښتي دي چې د افغانستان د وضعیت د خپلواک ارزونې مشي وکړي او د دغه هیواد په وړاندې د شتننګونو د حل لپاره د یوې واحدې تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي سینریل اوغلو ترکی ډیپلوماټ ته چې په 2015 کال کې د ترکی د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر او له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکی دایمي استازي وو. تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی دراتلونکي مای میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونو د افغانستان په اړه د ځانګړې غونډې کوربتوب وکړي، د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت د خپلواکه څېړنې لپاره د ځانګړې همغږي کوونکي په توګه ټاکلې. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي تیره ورځ په دې اړه په یوه اعلامیه کې له ښاغلي فریدون وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره دې شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه دې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي اوغلو ټاکل د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د شپږ ویشنه هوی نمبر پریکړه لیک پر بنسټ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ شارزافیر نصیر فایق د ښاغلي فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر لیکلی دی، د باور لري چې نوموړی به نړیواله ټولنه د افغانستان د اوسني بحراني حالت په برخه کې سره همغږي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دې دندې ته د فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی فریدون له پراخه تجربو او د ارزونې له وړتیاو برخمن دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د مئی میاشتې د لومړنۍ نیټې ناسته باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې تعامل ته د لارې نقشه برابره کړي او دا کار به د ښاغلي فریدون اوغلو ماموریت مشخص کړي. ټاکل شوی چې د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونه په دوحه کې د افغانستان د اوسني وضعیت د ارزولو په اړه غونډه وکړي. که څه هم لا معلومه نه ده چې په دې ناسته کې طالبانو ته ونډه ورکول کېږي که نه، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش تر څنګ به پکې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه ولري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي و چې د دوحې په کانفرنس کې به د افغانستان د اوسني وضعیت تر څنګ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په مسله هم خبرې وشي، خو د میرمن محمد دغه څرګندونې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او ګڼ غبرګونونه یې راوپارول. د افغانستان د روان وضعیت لپاره ملګري ملتونه داسې مهال ځانګړې همغږي کوونکي او مفتش ټاکي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان میرمنو سخت محدودیتونه لګیدلي او افغانستان له سختو کړکیچونو سره مخ دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدربار وړ مورس په ټویټ کې ویلي و چې د افغان خزو د حقوقو فعالان په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه څېړنه د خزو او حقوقو د یوې معتبر او متخصص منبع له خوا وشي او باید د نجونو او خزو حقوقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. طالبانو له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولې او د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون یې په ټولو بهرنیو او کورنیو موسسو کې دوی له کاره هم راګرځولي. دغه شان یې خزیامه پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتاګ منع کړي. فریدون اوغلو ترکی ډیپلوماټ دی چې په 2015 کال کې د ترکیې د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر او له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی وو. یو شمېر بهرنیو اژانسونو د هغه په اړه لیکلي چې د افغانستان په ګډون د منځني ختیځ، شمالي افریقا، اروپا، شمالي امریکا او وسیا په یو شمېر هیوادونو کې هم دندې ترسره کړي، خدای نه دی لیکلي چې په افغانستان کې هغه څه دنده درلوده.
ملګري ملتونه لوی خو په افغانستان کې د خپل ماموریت پاړه لسره د کتنې خبره کوي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان اړمن مسایلو ته نوی استازي ټاکي. د دوی دغه ډول اقدامات په څه معنی دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د سیاسي چارو له کتونکي صلاح الدین سعیدي څخه کړې ده. ښاغلی سعیدي وایي
نړیوال سازمانونه او د هغه پر اساس کې د ملګرو ملتونو سازمان د هغه اساسنامه او منشور او د افغانستان سره علاقه نیول او تمامه هڅې چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د خلکو تراژیدي مهراق او مرکز ته راولي او د رنځونو او عذاب وبیني دا د استقبال وړ کار دی. اما یو په عمومي لحاظ باندې د ملل متحد د سازمان ساختار، طریق د عمل، د ویتو حق ډیر ځلی په ځنډ باندې اجراءات کول، دا هغه منفي جوانب دي چې د بشریت د دلته او هلته د تراژیدي د اوږدېدو مخنیوی په موقع نشي کولای. په دې باندې پوهیږو چې د ملل متحد سازمان حکومت د نورو حکومتونو په سر کې نه دی، هومره صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورکوي، اما هغه سي چې وای سمثینګ از بیټر دن نثینګ یو څه د هیڅ نه بهتر دی. دا چې هڅه شروع کیږي او تمرکز پیدا کیږي دا مثبت ارزیابي کوو. اما دا چې کومه اجنډا د بیا پراشوتی حکومتونه راوستل دي او بیا هم هغه نسخې عملی کول دي چې دا هغه په نتیجه کې شروع کړه د افغانستان د خلکو وغځې شو اساسي نقاط بین خپل پکار دي او دا په چوکاټ کې کار کول.
بلې جناب سیدی صاحب، ملګری ملتونه وی لیوی خو غواړي د می په میاشت کې د خپل د ماموریت پاړه باندې په افغانستان کې یو ځلی بیا کتنه وکړي او لبل خو بیا د افغانستان په مسایلو کې نوې استازي ټاکي. ستاسو په باور دا هرڅه په څه معنی کې دی؟ شي
د ترکیه د وګړي چې د سرمنشي د ملل متحد لخوان نوې غره شوې زیات معلومات نه لرم چې څومره د افغانستان په حقایق باندې خبر ده. مطمئنن نړیواله ټولنه په مجموع کې معلوماتو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې وړاندې شوې نسخې او د حل لارې ډېرې نیمګړتیاوې لرلې دي او لري، اما د بلې خوا نه د پیل په توګه باندې کوم مشکل نه لري. دلته ډېر ستر د سایس وجود لري.
فکر کوي د ملګرو ملتونو فعالیتونه به په می میاشت کې چې څنګه دوی ویلي دي چې دوی وایي بیا به ورته کتنه کوو محدود شي او یا کموالی پکې راشي د افغانستان وسنیو روانو حالاتو ته په کتو سره؟
اخکې لهذا د دې د اساسنامې لهذا او د انساني لهذا د دې مرستو کمول د تمامو د دې اصولو خلاف ده. دا چې افغانستان ته اوسنۍ مرستې چې رسیږي په واقعیت کې د ضرورتونو په تناسب باندې سره د مقایسې وړ نه دي. په دې نامه باندې چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت د فاکتو حاکمیت موانی ایجادی او په د بهانه باندې به دا مراکز د یو نامه پاکستان ته انتقال کیږي یا به توقف ورکول کیږي یا محدودیږي، دا د سره د قبول وړ نه دی.
د سیاسي چارو کتونکو صلاح الدین سعیدی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
پوتیرو څلور روزو کې په هرات او ننګرهار ولایتونو کې د ترافیکي پېښول عمله په سلګونو تنه ټپین شوې دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون مسؤلین وایي د دغو پېښول عمله 203 تنه ټپین روغتون ته وربل شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په ځینو مناسبتي ورځو په ځانګړي توګه د اختر په ورځو کې په افغانستان کې ترافیکي پېښې خلکو ته مرګوب لاړوي. د سیمایزو سرچینو د راپور پر بنسټ یوازې په هرات ولایت کې د اختر لومړۍ ورځو تر اوسه د ټرافیکي پیښو په مهال 203 تنه ټپیان شوې دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رادیو ته وویل
د تر سر زهید
د اختر په ورځو کې د ترافیکی پیښو 203 تنه ټپیان د هرات ولایت حوزوي روغتون ته راوړل شوی چې د څلور ډیر سو ماشومان په ګډون شپږ ډیر ساغه خځې او پاتې نارینه و.
هغه زیاته کړ چې پر دې پیښو سربیره یو څلور نه شپې ته نور هغه کسان چې د کورنۍ او تریخوالي او لړبړو ځایونو څخه د راغورځېدو له امله ټپیان شوی وو د غروختون ته وربل شوی دی. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر شمیرې هم خي چې د اختر په ورځو د ترافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت روغتون ته ور چې د اختر په ورځو د ترافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ور وړل شوی او په دغه پیښو کې یو تن مرشوي هم دی. که څه هم چې ونټوانی دوی چې د طالبانو د مرکزی حکومت له چارواکو رسمي شمیرې ترلاسه کړو خو د سیمایزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو لامله درویش کسان مړه او 1500 نور ټپیان شوي دي. د دې راپورونو پر بنسټ په دې پیښو کې شپږ تنه په پروان، څلور تنه په کابل، څلور تنه په فاریاب او یو تن هم په ننګرهار کې مړه شوي دي. دغه ترافیکی پیښو د قربانی ورور رامین ازادي رادیو ته ویل د ورور موټر سایکل یې لیو بار ورون کې موټر سره ټکر کړی او پخې خوږی شوی.
موږ میلې ته تللو او ورور موږ مخته پر موټر سایکل روانو په همدې شیبه کې بارونکو موټر مو مخ ته راغی او زما له ورور سره یې ټکر وکړ. د خدای شکر دی چې ورور مې ډیر ژوبل نه شو، یوازې پښې او لږې هم سر ژوبل شو.
د هرات اوسیدونکی عبدالله له خلکو غواړي چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي او له کورنیو غواړي چې خپل موټر د بی احتیاط ځوانانو په واک کې ورنه کړي.
باید وسایط
هغه ځوانان چې خپل قانوني سین ته نه وي رسیدلي نو باید موټر ورنه کړل شي، او دا طبیعي مسله ده. هغه چا چې قانوني سین نه وي پر کړی نو سم موټروانی هم نشي کولای او پیښه رامنځته کیږي.
د افغانستان د لویو ښارونو اوسیدونکو د سړکونو ناسم وضعیت، د موټر چلونکو بی احتیاطي او د خوندي تابه مواردو ته نه پاملرنه هغه موارد بولي چې تر ډیره د ټرافیکي پیښو لامل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
چین د جی شپاش انټرنیټ د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس په اوکراین ته مخه کړو او روسیې ته. روسیه وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په اړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خنډونه نه دي لرې شوي. ماسکا ویلي چې تر هغه چې دغه موافقې له مخې د صادراتو په وړاندې خنډونه لرې نشي، دغه موافقه به تمدید نه کړي. نور د نوریا سنوري په راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نشي، د اعتبار موده راتلونکي میاشتې پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبر اعلان ته وویل چې دغه موافقه د تمدید په اړه د روسیې دریز نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به دغه موافقه له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیز خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف ویلي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاورف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تیر میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شو، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاورف پرون سیشن په ملګرو ملتونو کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقې په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف پرون سیشنبه په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هڅه کوي چې دغه موافقه د روسیې برخه عملی شي، خو د دغه خبره تر اوسه دغه هڅو د پام وړ نتیجه نه ورکړي. لاورف زیاته کړه چې ملګرو ملتونو له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبري اترې مختوړي. د لاورف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خو بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه استل شوی دی. د لاورو په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوی، خو ګوتیرش دته ډاډ ورکړی چې له مالی ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
د نړۍ ډیرو هیوادونو لا جی پنځه انټرنیټ نه تجربه کړی، خو چین د جی شپاش د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې کړې دي. دا ټیکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټیکنالوژیو له ودې سره مرسته کوي. اسمت سروان راپور لري.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ جی پنځه نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپاش واسموي. که څه هم جی پنځه د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کیږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کیږي چې جی شپږ به تر جی پنځه هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جی شپږ کار روان دی. په دغه هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جی شپږ کار کوي او غواړي چې آزمیښت وکړي. د دې بي سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساينس او ټکنالوژي د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15م انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړی واره په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. دته په پام چې اټکل کېږي چې جشپاشتر 2000 د شم پوری بازار ته وړاندې شي. د ټکنالوژي ډیره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کاری دی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په خو یوه دونه کې دریم ځای لري چې د ملاریا ناروغي پکښته. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت کڅه هم پر اوسه شکل د ملاریا د مثبتو پیښو د ډیرې دوه خبره وکړه، خو وی ویل چې په وروستیو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي له امله د مړینې پیښې نه دي ثبت شوې. جزئیات په دې راپور کې.
ملاریا دسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلو به کړی دی او خدای پاک بس ښه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو صحت سمسور هغه کس ته چې تازه یې د ملاریا ناروغي تیره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغي د درملنې په خاطر لازم روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
په کلی کې هغه مر اسانتیاوي نشته ده چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. اونه دلته په غروختونونو کې د سیبو سایل ستنه د سیګه خې د واگانې شته د چي د ملاریا تبه چې په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څو شي عامه په هوا به خې سپر ده په دې برخه کې. په اوس وختونو کې دغه حال ده زیات خلک ملاریا نسی، خو زه چې ملاریا نیولې مې نه زده دي نه روغینه ډیر زیات بد نه پراتوړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغي د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیاي خدماتو د کموالي خبره کوي چې نن د اپریل 15مه د ملاریا له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانه په سیمه کې یو لسلنه د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا شپږ اویا سلنه افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دخته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45 سلنه ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو څلورو کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 15,000 یا مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 15 سلنه نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې موږ سره موجود دي کدا چیرته پرتله کړو، نږدې 15 سلنه په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2 میلیونه پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤول ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېریږي.
له هغو کسانو څخه چې تبه او لړزه لري او په ملاریایي سیمو کې ژوند کوي غوښتنه مو ترې دا ده چې ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته ورشي چې په وړیا ډول د ناروغۍ تشخیص او درملنه وشي. تشخیص او درملنه نه یوازې د ناروغ د مرګ مخه نیسي بلکې په رغېدو کې هم مرسته کوي. دا خپل د وقایي یو برخه ده چې موږ د ملاریا ناروغان وختي تشخیص او په ګټورو درملو یې درملنه وکړو. د دوی په وجود کې بیا ګمیت یا سپرم نه راڅرګندېږي او نور ته هم نه لیکدوي.
مرض بد دیگه اشخاص انتقال نمیده.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2022 کال کې د ملاریا نوي سلنه پیښې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د ملاریا په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خبرونې په دې برخه کې به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. د هند د غوړ لیگ یا آی پی ایل شپږ ډیر شمه سیالي نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنگلور او کلکاتا نایټ رایډرز سرمن تر سره کیږي. د هند غوړ لیگ یا آی پی ایل په پنځه ډیر شمه لوبه کې ګجرات ټایټانز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبئی انډینز لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر مات ورکړه. ګجرات د 207 منډو هدف ټاکلی خو ممبئی یوازې 125 منډې وکړي. په دې سیالي کې چې بیګا تر سره شو افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباوه. داسې چې نور احمد درې او راشد خان دوه لوبغاړي وسوسول. له دې سره پای پی ایل کې د راشد خان د وکټو شمیر 400 شو او تر ټولو توپ اچونکو مخکې شو او نور احمد تر اوسه په درې سیالیو کې شپږ لوبغاړي وسوسول دي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې د اروپای پارلمان غړیو د اولمپیک لنړیوالې کمیټې غوښتي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک کې د روسیا او بیلاروس لوبغاړو ته د انفرادي ګډون پر ځای په دې لوبو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي. د دې پارلمان چې شپږ سلويشت غړي لري د سپورت کمیټې پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د 2 ساعتونو لپاره په دې اړه بحث وکړ. اروپایي پارلمان هم درس پلان لري چې پر اوکراین د یرغل په خاطر د دې دواړو هیوادونو د لوبغاړو او چارواکو د ګډون د مخنیوي د طرحې په اړه یو راپور هم چمتو کړي. دا ستاسو رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلورنی مو بچو ورسته د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې خبرونه کې بیلابیل پزړپوري مطالب لرو. خدا به هم پکې ووري چې دا کونړ په اکثر ول سوالیو کې کوکنار کرل شوې دي. دا مطالب وړاندې ووري خوس د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه سب شپې پیغامونه په ګډه سره ور
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم شیخ زاهدم د هلمند نوزاد څخه یو ځل بیا د افغان مسلمان عالم په صفت پر خپل محترم واکمن او طالبانو دا ځخ کوم چې د ځان مکلفیت یې غنم چې محترمینو تاسو د قلملار ټولنې کوم دغه چروان دی پروګرام په دې باندې شک مکووی د وسره ته همکاري لا وکي. همداسې کوم ادارات دي د یونیسف اداره چې د چې د ماشومان او د تعلیم او تربیه په مورد کې کار کوي دا سره ته سم کار وسیږي. دا سی په ملګری ملتونو د کارو کون کې چې یا نور د تکمه مؤسسات چې په اړه شکار کوي په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د خاصه د دې سره چې هم کار وسی زمينه د کار ته برابر کی ترتیب او تنظیمي وکي. نساء په تور کې زنانه خور کار کوي ورسره غو محرم ورسره یې هیڅ خبر نه سره. نو پر افغانانو باندې تاسو شک مکووی چې دغه مثلا لباس د طبیعت موافق نه یا سر جوړول یا ژر چلند کړی سی بس پر دې باندې شک وي چې دا ټولنه د 1400 کال کې جن شي مؤمن مسلمان افغان ټولنه ده. نو تاسو د نړۍ سره تحمل ولري محترم مسلمانانو ورونو وس چې د جهان کلی افغانستان مکور جهان کلی مسلمان ورور باید داسې وکړو چې داسې نه چې ځان وینو جهان وینو. نو چې ځان وینو جهان هم باید ووینو. نو محترم مسلمانانو ورونو ستاسو خموش دا غوښتنه کوو چې د تعلیم په مورد کې چې هر څه وي تاسو ترتیب او تنظیم وکړي. افغانستان وګړي نن د بې تعلیمۍ څخه زیات سوريږي. مننه کامیاب اوسئ.
السلام علیکم زه سنگر نیازی تاسو ته دا پیغام پریدم د رادیو ازادي کارکونکو ته ټول سلامونه پسل سلام دا پیغام دا منتشر دا مواد را کول دبلی پی دا اول میاس بیر را کول په 15 ورونو باندې په 15 پلرو باندې ومنه ته چې تسخیم کې سونه راځي په 15 پلرو چې تسخیم کې دلته شوراګانې جوړې کړې وي دا شوراګانو په سر یو دانه ملک ده. نو دې څنګه کې 22 شوراګانې دي بیا 22 ملکان دي. نو وړو په ډیر وړو په دی وښتل خپل مزه کې به وروره دی او خبره اخوا دی خو کړ. نو موږ په نکار لرو نه کې سبل لرو نه چیل لرو. و سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو څلور ور ساعت تاسو په خدمت کې ده، یعنی ازادي رادیو څلور ور ساعت په افغانستان کې اوریدل شي. د شپې له خوا ازادي رادیو په منځني صفه 12:00 د افغانستان په ګوټ ګوټ کې صاف او پاک اوریدل شي. د ورځې پر مهال کچرته تاسو انټرنیټ لري، ازادي رادیو په ازادي رادیو .com کې نیول شي. کچرته تاسو زموږ ویب پاڼه ته ورشي، هلته د راپورونو متن هم لوستلی شي. څلور بجې